السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشي شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشی شوی او افغانستان تستانه شوی دیم. در راپورونو له مخې زرګون افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي څارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خپرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي، اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارن د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبرلانو ته لیږلې، ویل شوي چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 3 نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږ کال په جنګ ځپلي غزه کې بیا هم د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایی برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځای شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړي چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په منصوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرایلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادی اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایی شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایی شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایی شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلای شي. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبریالانو ملاتړ ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښوولې.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این کې از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود و یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
و دیارم تاست ریپورت لرو چه یوشمر اروپایی وادنو لاغی دلی بریتانیا پر ایران بنده نوی بندیزونه لگه ولیدیم. لکندهارا به تاست یو ریپورت خبر کو چه ده کلیوالو خزو ده نریوال ورازی پا مناسبت ده حال ده یوشمر خزی پلاسی سنایو که پا کارونو بوخت دیدیم.
ما یو ځای کار کوي او میاشتنه تنخواه مې درلوده لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه بیا به مې اېښوی بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتئ بیا د احمد ولي خان کرم خرڅوی.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خبريالانو ملاتړ ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبريالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز د بیان د ازادي سرګند سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر لخبرولو منا کیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل نیول وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود و یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک خانی کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوه میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبريالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردک ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکای او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیه د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نور رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیه حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالی او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو لمخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالی وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپل خوخه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یوې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګ په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کم ته بوتلم. د ترکیې په کم کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولېږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 214 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سی ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو بندی بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران لوري په منځنی ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداريو ته نه پاملرنه وبلله. د همدار ازویل هیواد به د ایران د خطرناک او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپل شریکانو ترڅنګ ودرېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې لیسمت ساروانه ورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداري له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدی هغه کسان دي چې برتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د برتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د برتانیا په بندیزونو کې د سپایي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضائي ادارې په ګډون د دوو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژي څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوې دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا بې ثباته کوونکې فعالیتونه بلل شوي وچکري. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لشتر لشه یو ویش کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپورې قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
وس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په ارتباط باندې ریپورت ته د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوي کم دي. یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بیوازلو میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ. دغه مرکز کارکونکو چې د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرسته ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل صادق رشتینه څخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک مری وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده لاس کله وړاندې د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوي شخصي پانګونې په مرسته دغه مرکز جوړ کړی او اوس په کې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک مری وبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اشوي، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوي چې بازار بیې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیه کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنی خیاطی ممزداده، بابتنی ممزداده، خامک ممزداده، هر شیز ارکم ده کارو شیزی لرم. چی سابی که ده بیابان ده دیشتی، ده جزای ده دیشتی، ده شپیت ده دنی.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکې د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوي پر کوي. نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځیدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې ماته مشر زید پنځو کال را پات سوې دي. چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کو، بیا وز دا یلته یو خیاچی کو، یو په خیاطی اخته یو کلسر بوله پرس مشته جو حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي، یج یو سم کارخانه را برابر کی، د یو کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو، موږ چې مان غریبان په خپل ګوله باندې وساتو در بدر یو دغه ما خیاچی وو، دغه مکتوزی وو، د کارونه کوي، د لاسک انجینیم را ولو دغه کارونه سره کوي، د لاسک کار کوي، زه خپلم د خیاطی کار سره کوم.
نورې کارکونکې مېرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دي، زه در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پوره کوم، د کوچنیانو مور یم، خاوند خو هرکه یم، د کار د کولو نه دي، دغه زه نورو ګرده سره ناست یو، دا خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې جې مدرسې پیس هر شی، دا اوس مې دوه کوچنیان ګر سره کې د سنټر راایستلې دي، د پیس د نیستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نس برابرولای. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبانو د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راغتای و اړ په شي
موږ دا کار کوم چې دا کار مخته بلار چې موږ ته کار پیدا او چې موږ پرې چې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سي دي غریبان خپل دایال د واسطه نه لرنه پکا موږ حکومت صدا غیر د چې موږ ته سره پال کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې ستاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت څخه مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښ نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای د سړکونو د خرابوالي د موټر چلونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو بارولل له عمله ټرافیکي پیښې زیات شوه او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپشوي او په کې شلو تنه تمرکزوب لاوختي. دوی ویل لغمان څخه دوه او منډول ته موټر چلونکو تر هغه حرکت نه کوي چې ترڅو یې په کې شپاړس کسان او لزګونه من مواد موټرو کې نوی بار کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوج نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخ کې هم دوه ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغه رنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو
پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی، په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیرې کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګن وسونو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 300 کرایه دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي، چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د استلو پلان لري، او په دې لړ کې سویس دوه افغانان استلی هم دي. په هالند او سویس کې میشته شمیر افغانان په دې اړه اندېښمن دي.
لسویس د دوو افغانانو ډیپورټول هغه هم داسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی. د سویس عدلي وزارت ویلي چې دوه افغان کډوالې بیرته افغانستان ته استولي دي. د دغه وزارت یو ویاند وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللي دي. دغه سویسی چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر دیارلس نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي. اخو د هالند حکومت پر دی غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان خاني کړي چې رد شوی پناه غوښتونکي ومني که څنګه. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولن فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلاکېدو په حال کې ده. په اروپا کې میشت یو شمېر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په وروستیو اقداماتو ناخوښ دي.
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسولي دي، که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزې لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي.
دو افغان دوی سویس نه اخراج کړي دي، دوی ته 1500 فرانک هم پیسې ورکړي دي د جیب خرچ په توګه، او دیالس کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې هیواد ته خارج شي. په دې اړه افغانان، کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي، ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي، په دې کې فامیلونه دی، ماشومان دی، ځینې ښځې دي چې اواز راغلي دي.
تر دې مخکې جرمني د اگست په 10مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره په تماس کې ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشتې وتلې دي چا یو کال وتلې ټول لړ د خواري او غریبۍ ته زخ پلم لاړم به د مانا وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلور نیم میشتې یا څه کم پنځه میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ورو افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شته ورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دي اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورور دغه بارا کې د موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي ورور دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورور او دوی څه غم وخوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپي او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو بې پرې او ازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده چمتو کړه.
د یاتر زلامل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستون او پنځو مادو کې چمتو شوی ده.
په بل راپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زاد ناوړ دوستانو سره د ناستې ولاړې له عمله موتات شو. مصروفیت منو درلود نو کور ته براغل هر څه چې بلاس تراغلن وړل مو او خرڅول مو او چرس مو پیرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنې کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والاکا تل دی بل څه واړي اغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلاره او بیلابیل احکام ترتیب شوی دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسیون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسیون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسیون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ابزګرو لپاره د بدیل کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسیون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 15 صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبان حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر شوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشئی موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاستراوړنې د ځان وبولي چې په خوای بل بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورسې ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونو ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحوله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکه می ورځی چې چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی سر درد ځان درد او درد پدریم اته اولادونه می دی لخجی او کورنۍ سره می جنجال او بد حال می چرس ته لاسرسی آسان او ارزانه دی په 500 افغانۍ او اخلو زموږ چاره پرې کیږي
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو متاثر شوي دي د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له 400 سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي 400 نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی
دلیل متوسیدانی ما
زده ناور دوستانو سره د ناست ولاړې لامل موتات شو مصرفیات منه درلود نو کورت براغل هرڅ چې بلاس تراغل وړل مو او خرڅول ما او چرس په مپیرل هم دې چرس زما روغتیایي وضعیت خراب کړی دی
چرس خراب کړدګي است
د موتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرس و نشه کوله خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دی دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي رادیو ته ویل چې د چرسو په موتادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي
اکثر شون روشن فکر هستن او اکثر شون تحصیل کرده
هستن دیره روشن فکر او باسواده دی خو بیکار دی او آن کورنه تری پازاد دی دیره دوی پروانی ستونزو اختشوی او طولنه دستونزو سر مخ کردی اکثریت غلاوی هم دوی کوی زکر پخپل حال خبر ندی او دا در طولنه او کورنه لپاره لوی ستونزه دا حقا ما شمان چی در دوی ترچنگو سیگی پرتل بدبختی بلچه نزده کوی
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیرې جرمونه موتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتې ده د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو موتادین نور هم ډیر شي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرې دو په اړه اندېښمن دي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښ په وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 2125 مترو او د ماخام لښ په وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري تیبي ډاکټر وایي چې د امیدواری پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیغون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتاد مور زیغون د عادي خجی په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي دا چې کوم نشئی مواد په معتاد مېرمنو کې د زیږون پروسه ټکنې کوي په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپل پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي او بله خبره ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي نظر عام ښځو ته یې د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي ماشوم د پریماچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي ماشوم وزن د نظر کم پیدا کیدای شي. مشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایی موادو د کمښت په شکل پیدا کیدای شي. همدارنګه مشوم معتاد پیدا کیدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د مشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کیږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې زنډنې کیږي او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي هغه نه خلاصیږي. ځکه دغه نشهیي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی زنډوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجری ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشهیي مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنی کوي؟
اکثر نشهیي مواد د زیږون پروسه زندنې کوي. خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره دوی ولادت پروسه زندنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی شکله شبخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی. ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې د ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي هغه ته یو سلسله ډیر مشکلات لکه ساه بندش اپنې چغې جړه فریاد دا شینه ډیر وي، نو کوم مور احتیاط پټوي دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیږون وخت زیاتیږي او هم د ماشوم دپاره ډیرې ناوړې ستونزې راولاړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون زندنې وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت زنډیږي او د ولادت د زنډېدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي او کلچ پیدا شي. کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نور داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتاد ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاده مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي. بل خبره دا چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي. یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وای چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کوم نشئی مواد روغ دي دا بالکل د امکانات شته خدا ټیسټونه اکثره په شپخانو کې چې معتادین وی حالت کیږي
معتاد خو ته متوسیت څه ده ترڅو دوی د زیږون پر مهال لستونزو سره مخ نشي
محتاد خزی اخویند باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخ کې د دینه چې دوی محتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشئی مواد کته کی او کته کولای چور نشینو عقلن باید کمی کی او د حاملګي په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅ کله نشئی مواد نه پریدي ځکه چې په یو دم د شی مواد پر خودو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولړول شي نو کوشش دیو کی چې دوی لکه د نشئی موادو مقدار هم کم کی او ورسره دوی باید دفاتیم کم کی مثلا د ورځې درې سلور واره د نشکه کوشش دیو کی یو ځل کی کم دی کی مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غوښنه دیم کوشش وکړي چې کم کی یعنی هم د نشه باید دوی خزي کم کی او هم د نشئی وخت ټایم باید کم کی چې مثلا کډرې ټایم یو ټیم ته دی راولی داسي
په مرکه کې مو وریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلې او خطرناک وي
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شکار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په خا او بد نتیجه پسې نه ګرځي دایو ورځ لخپل انډیوالانو سره میلی ته جي خو خو یو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستې وي په دې وخت کې یو میلوال له مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي او ورسته اسلم هم مرپسی ورځي بس له هم دې ورځ څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي دا چې اسلم ولی او څنګه بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو
غفار کاکا څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه ها
اسلم جان دلته سیګریټ و هم
نو شجا نو شجا
ته نو شجا بابا ته وای چې زوري جو خو خرم
خوان خو خدر کی دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولی وای ها
یارا کری اختیار درته وایم نو سخت پښیمانه یم خو څه وکم ځان نشم ځنې خلاصولی دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی
ته خو وایې چې پښیمانه یې خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې ته ماته م یو دود راکا ډېر صفتونه مې اورېدلی دي نن به ځان خوند ګورم
هېڅ د صفت ځای نه لري خلک هسې چټي خبرې کوي آسې ځان په بالا ماخته کوا سبب ته تام خلک چرسی وای دا بدنامي خوخه ده
کاکا ما کله وای چې چرسی کیګم بس یوازې نن اسکم غواړم پوښم چې څنګه خوان لري دا
نوم دی ورکشي خوان دی ورکشي چرس بچوي او خوان به چوي
د چرس په باره کې مې جبا کې سی اورې دلې دي ما وای چې زه هم یو دوت دوا هم چې دا اوس کیسه څه ده
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څوم یې والله یا خوان لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان وای کوم یا ورځ کو نه چل شي کیږم
والکه تل دی بالا څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
تو څو د چرس راکا میله به ورسته ګورو
ما خو درته وویل چې دا سي چټي شه دی خو ته چې شلې زڅ درته وایم دا دی واخله
تراکا چې نن زم درز مری نکوهم
بس دا والکا بس دا خرابوی دی ام دمرا بس دا
ته صبر وکا کاکا تر اوسه خو مې یو دودم نه دی کش کړل لکه مې پرېږده چې سامې خوانتي واخلم
نو چې زما خبره نه مانی زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی
رازه
رازه رازه صبر خانه وایا سدی ویل
او جنرال صاحب
خوایا څه خبره ده
جنرال صاحب ستاسو لامر سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړ
خخه څو نفر دي
صاحب 50 نفر دي
ډیر ښه
اسی نو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده اکثریت په مردارو لخته یو کې او یاد سره کونو پر غاړه اوسیدل
بیچارگان
او بل دا چې دا غ متادین دي چې اکثر ناروغان او دومره کمزوري شوی چې بیخیل ځای نشي خوځیدای
ته دې نمونه لسرکه
دا غ ده
اخ اسلم ولد الاداد اسلم ته چیرته ده ها ها دا ده پیدا میکه
جنرال صاحب څوک په پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا ک
صاحب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو میاش مخ کې یو بډې خزر راغلی وه ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی
ښه ښه صاحب
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی دې بډې بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه
ښه ښه بیچاره
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ عکس یې م راکړه ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم ها عکس یې دا دی ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی ها عکس دا دی
تیر ادی خو که چې زه یوارې وګورم
ها دا دی واخله
ها ها بالکل همدا دی صاحب همدا اسلام دی
ته مطمئن یې چې اسلام همدا لګ دی
و جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدا اسلام دی کټ مټ همدا ځوان دی بس یوازې ژیر شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ وهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو
دلیه
السلام علیکم
و علیکم السلام
ته دی اسلام موریه
هو زه د اسلام موریم
زه جنرال کم خبرې کوم په یاد مودی یو مې شمخ کی چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی
او به خنه په یاد دی شه ما په څه څه دی
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوې زه
کله پران دې سم بچی خدای دې د بچو لکه مو ساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخه مو شه جنرال سید
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله لا زادی رادیو سره پاتې او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي
د زهرو کاروان
خبر دے حسینے سترگی دے رنگین دے نیازبین دے مہینے شنڈ دے سرسکونے او خبر دے حسینے آرام یو خزانه دا ستا سینا د سازو د آرام یو خزانه دا سیده هر چا شوندلا سیده هر چا
شونډولا ستا ګوتې سپینې سپینې سترګې دي رنگینې دي نیا سپینې دي مهینې شونډې دي ترسونې او خبرې دي حسینې کے چالا پینے پینے چالا لا پیڈا کیڈا کے چالا پینے پینے سترگی دی رنگینی دی نیازگینی دی مہینے شنڈی دی ترسونے او خبر دی حسینے رنگ دزڑا